The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړي مشي خطرمنو اوریدونکو او خراخلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 8 نیټه دا وښوي دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 8 بجې دی او د جنوري 8 نیټه دا زما تاسو قربانه منزه شهید لومړی هم تاسو په هم راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرتر ټوماس شینن په کابل کې افغان مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې چې راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر لاندې به هم د افغانستان سره د سولې او امنیت په ساتلو کې هڅې دوام ولري.
د امریکې خارجه وزارت د سیاسي امور نائب سیکرتر ټوماس شینن افغانستان ته دا دوره په داسې وخت کړې چې د امریکې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د حلف اخیستو دستوري ته یوازې د دوه اونو وخت پاتې شوی.
اخوا د شام یاغیانو د کنټرول تر لاندې سرحدي سیمې اعزاز کې د خالی په ورځ تر سره شوي ټانکر بمی چاودنې کې د څلوېښتو نه زیات کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 50 نور ژوبل دي.
د شامي ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې په وژل شوو کې د حزب مخالف شپږ جنګیالي هم شامل دي.
د امریکې فلوریدا پولیس وایي د جمعې د ورځې هوایي ډګر کې د ډزو پیښې پلټنې لا دوام لري په کوم کې چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي.
د خالی په ورځ د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI مشر جارج پیرو خبریالانو ته ویلي پولیس په دغه پیښه کې د ترګرۍ په اړه تحقیقات کوي ولې تر دې دمه لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. یو لوړ پوری امریکایي ډیپلوماټ افغانستان مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر لاندې به هم د جنګ ځپلي هیواد افغانستان سره د سولې او امنیت په برخه کې د واشنگتن ژمنې پر ځای وي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټر ټوماس شینن په کابل کې د شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړ پورو دولتي چارواکو سره لیده کاته وکړل. شینن وروسته خبریالانو ته ویلي د هغه د سفر هدف دا و چې تاکید وکړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دورې پر مهال په تیرو 8 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او ټینګه ملګرتیا جوړه شوې او همدا شان به د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر لاندې ښې سیاسي اړیکې دوام ولري. بلې خوا د افغانستان په جوزجان ولایت کې شاوخوا 1.5 میرمنو د طالبانو او داعش وسلوالې ډلې پر ضد وسلې پورته کړي او غواړي خپله مبارزه وکړي. دغه میرمنو کې زیاترو کسانو خپل د کور غړي له لاسه ورکړي کوم چې د همدغه دوو ډلو وسلوالو وژلي دي. د جوزجان د ملي پولیسو قمندان حفیظ خشي ویلي دي دوی هم د دغو میرمنو سره مرسته کوي او وسلې ورکوي. بلې لورې ته د بشري حقونو د ساتنې کارکوونکو او مرستندو یا فعالینو ویلي دي چې د ترکیې د پولې سره نږدې شام کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې یو مصروف بازار کې شوې موټری بمی چاودنه کې 43 کسان وژل شوي دي او تر 50 څخه زیات نور ژوبل دي. د خبري ادارې AP تر مخه دغه چاودنه د شمالي حلب ایالت په اعزاز سیمه کې یو مرکزي بازار کې شوې ده چې له امله یې یوې حکومتي ودانۍ او سیمه ییزه محکمې ودانۍ هم زیان رسیدلی دی. د بشري حقونو د څارونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس مشر رمی عبدالرحمن ویلی دی چې وژل شوو کې شپږ تنه د حزب اختلاف مشران هم شامل دي. د اعزاز میډیا مرکز او نور بشري حقوقي ډلې وایي چې د مړو شمیره 50 ښایي او زیاتوي چې د چاودنې څخه وروسته سیمه کې تر 2 ساعتو مرستندو یا هلې ځلې روانې وي. بلې خوا د امریکا په فلوریدا ایالت هوایي ډګر کې د جمعې د ورځې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او 8 نور ژوبل دي. فلوریدا پولیس وایي د دوی هڅې دوام لري او زر تر زره به پلټنې سرته ورسي چې آیا دا یو ترهګر برید وو او که څنګه. د مایامی د مرکزي بیرو تحقیقاتي ځانګړی ایجنټ جورج پیرو رسنیو ته ویلي دي چې دوی تر دا دمه 115 عیني شاهدانو سره مرکې ترسره کړي دي. د پیښې ویډیوګانې او همداشان هر شان نوري پلټنې هم روانې دي. بلې خوا د امریکا استخباراتي ادارې لخوا جاری شوی راپور ښایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ بریالي کېدو لپاره د مرستې هڅه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دیموکراتانو د امریکا ولسمشریزو ټاکنو نومبر 8 چمتووالی پر مهال اجازه ورکړې ده چې سرورونه هک شي او دې سره یې ټولیزه بې پروايي کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. دا مهال زو د راپورونو ولوري ته مهم راپورونه لرو. تاسو ته به په خبرونه کې وړاندې کوو څنګه چې وړاندې مو هم تاسو ته وویل په خبرونو کې چې یو لوړ پوری امریکایي ډیپلومات د افغانستان مشرانو ته دغه ډاډګیرنه ورکړې ده چې د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر لاندې به هم د جنګ ځپلي هیواد افغانستان سره د سولې او امنیت په برخه کې د واشنگټن ژمنې پر ځای وي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي کلیم افضل په خپل راپور کې.
د امریکې خارجه وزارت د سیاسي امورو نائب سیکرټر تامس شنن افغانستان ته دا دوره په داسې وخت کړې چې د امریکې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د حلف اخیستو دستوري ته یوازې د دوه اونو وخت پاتې شوی. تامس شنن خپل دورې په مهال یو ځل بیا د امریکې اوږدمهاله پالیسي او ژمنې تکرار کړي چې امریکا به په راتلونکي مودې کې هم د افغانستان امن او ثبات لپاره هر قسمه امداد جاری ساتي. نوموړي خصوصا د امریکې را روان د نوې حکومت اراده هم څرګند کړي چې د ډونالډ ټرمپ د صدارت لاندې هم افغانستان به یوازې نه پاتې کیږي. د امریکې سیاسي امورو نائب سیکرټر تامس شنن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ولیدل. د ملاقات په وخت د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله تر څنګ یو شمېر حکومتي مشرانو هم ګډون وکړو. خاغلی شنن خبریالانو ته باور ورکړو چې افغانستان سره د امریکي همکاري او ملګرتیا به د نوي صدر حلف پورته کولو سره ختم نه شي، بلکې دا ملګرتیا به نوره هم ژوره شي او د دې اهمیت ټولو ته معلوم دی. د اوباما حکومت د دې چارواکي دا ژمنې به تر څومره حده رښتیا شي دا به د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ فیصله کوي. په تیرو وختونو کې د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په خپلو ویناګانو او سماجي ویبپاڼو داسې بیانات ورکړي چې پکې د امریکې هغو هلو ځلو مخالفت شوی د کومې تر مخه په امریکې کې دننه اولس د بیروزګارۍ سره مخ شوی او حکومت یې په نورو هیوادونو کې د سولې او حکومتونو جوړولو په کارونو کې اخته و. د امریکې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2014 په خپل یو ټویټ کې ویلي وو امریکې ته پکار دی چې د افغانستان نه وځي، چرته چې افغانان هم زمونږ پوځیان وژني، څوک چې دوی ته تربیه ورکوي او مونږه عربونو ډالرې هاغلته مصرف کوو، باید چې مونږه امریکا جوړ کړو. په داسې حال چې د نوي منتخب صدر دا قسمه خیالاتو یوه موده تیره شوې، خو بیا هم تر دې وخته پورې داسې کوم بیان د ډونالډ ټرمپ لخوا مخې ته نه دی راغلی چې په افغانستان کې د را روانې پالیسۍ مخ راښکاره شي. په تیرو ورځو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکې نوي منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون هم خبرې شوې. د امریکې یو پخوانی جرنیل ډیوډ پیټریاس د وایس اف امریکې سره په خپل یوې تازه مارکې کې په دې خبرې زور راوسته چې باید د امریکې نوی حکومت افغانستان حکومت او ولس ته د دې خبرې باور ورکړي چې امریکا به دوی سره همیش لپاره ولاړه وي. د امریکې پخوانی جرنیل ډیوډ پیټریاس وایي مهمه دا ده چې موږ د افغانستان حکومت اولس او دغلته خپلو اتحادي ځواکونو ته دا باور ورکړو چې موږ به دغلته موجود یو. ښاغلی ډیوډ پیټریاس مشوره ورکړې چې موږ ته نه دي پکار چې هر کال په سر موږ د دې خبرو جاج واخلو چې آیا موږ به څومره ځواکونه په افغانستان کې پرېږدو. ډیوډ پیټریاس په صفا ټکو کې وویل زما هم د امریکې نوی صدر او د هغه د ډلې مشرانو سره ملاقات شوی او هم دا مشوره مې ورته ورکړې چې موږ افغانستان نشو پرېښودی، ولې چې هم دا هغه ځای دی چرته نه چې په کال 2001 کې په امریکې برید شوی و او القاعده او طالبان چې موږ کمزوري کړي دي بیا راوچاتېدو ته نشو پرېښودی. د امریکې پوځي مشرانو د صفا دریز نه معلومیږي چې افغانستان اوس هم امریکې او نړۍ لپاره ډیر مهم حیثیت لري. په افغانستان کې دا وخت د امریکې 8500 پوځیان د تربیه کارونه ترسره کوي. د امریکې میرین کور پوز هم اعلان کړی چې 300 پوځي سلاکار به د افغانستان هلمند ایالت ته لیږي چې د افغانستان پوځ سره مرستې وکړي. د امریکې پوځي اندازو تر مخه په افغانستان کې 46% علاقې باندې د حکومت واک اختیار دی او 10% علاقه طالبانو د کنټرول لاندې ده. باقی پاتې سیمې د مقابلې برخه دي.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیوا راډیو خبری خبرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې د ترکیې د پولی سره نږدې شام کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې یو مصروف بازار کې شوي موټری بم چاودنه کې 340 کسان وژل شوي دي او راپورونه دا ښایي چې تر 500 څخه نور هم ټپیان دي. په دې پیښه کې دغه نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي ماور جلیل په خپل راپور کې.
د ترکیه پولی ته نږدې د شام یاغي کنټرول لاندې سرحدي سیمې ازاز کې د خالی پورز تر سره شوې ټینکر بمی چاودنې کې شاوخوا 340 کسان وژل شوي. خو د میډیا زنینو رزرای دا شمیره شپې ته ښایي. سارونکو تر مخه دا چاودنه د یو عدالت بهر تر سره شوې، کومه چې د ترکیه پولی نه 9 کیلومتره فاصله باندې ده. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویلی دي چې په وجلی شوو کې د حزب مخالف شپږ جنگیالي هم شامل دي. امدادي کارکونکو د پیښې وروستو څو ساعتو پورې د ملبو لاندې د ژوندي تنانو لټون کوو. د چارواکو وینا ده چې د وجلی شوو شمیره زیاتېدی هم شي. د پیښې ځای نه ترلاسه شوې ویډیو رپورټونو کې تباه شوې ودانۍ او ژوبل کسان په نظر راځي. دا چاودنه په داسې وخت شوي چې شام کې د روس او ترکی د هڅو له وجې په جنگ بندۍ عمل کیږي. آزاد نومې دا سیمه په وروستیو میاشتو کې 100 وارې د بمی چاودنو ښکار شوې ده. کال 2013 کې داعش ترهګر ډلې په آزاد قبضه کړې وه، خو وروستو د سیمه د هغوی قبضې نه راخلاصه کړې شوه. خو د هغې وروستو هم داعش 100 وارې په دې سیمې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کړي. دا سیمه د فری سیرین آرمی مضبوط مرکز دی چې ورته د ترکیې ملاتړ ترلاسه دی. د ترکیې مطبوعاتو وینا ده چې دا چاودنه دومره زوروره وه چې د ترکیې کلیس نومې سیمې پورې غږ اورېدی شوې. مطبوعاتو تر مخه په چاودنې کې ژوبل شوي ځینې کسان د ترکیې کلیس نومې سیمې ته هم راوستې شوي دي. د ترکیې حکومتي خبري ایجنسۍ اناډولو په آزاد کې د یو ډاکټر د خولې ویلي دي چې په دې چاودنې کې شاوخوا 60 کسان وژلي شوي او 500 تنه زیات ژوبل دي. د آزاد یو ځای اوسیدونکي څوک چې پخپله هسپتال ته تللی وو رایټر خبری ایجنسی ته یې ویلي دي چې هغه دیش پورې مړی شمیرلی دي. بلخوا هم د خالی پورز د آزاد په سویل شرقي سیمې کې د ترکیه عسکرو د الباب نومې سیمه د داعش کنټرول نه واپس اغستو لپاره عملیات شروع کړي دي. بل پلو د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری چې په شام کې د نږدې شپږو کالو راهاسې روانې خانه جنگي څارنه کوي، د خالی پورز ویلی دي چې د دمشق په مضافاتو کې په جګړه کې خواوشا 9 کسان وژل شوي چې پکې 9 حکومتي عسکر هم شامل دي او 40 نور کسان ژوبل دي. حکومتي عسکر د تیرو 2 اونیو راهاسې په دې سیمه ګولهباري کوي او دا ګولهباري یې پس له هغې شروع کړه کله چې د 3 دسمبر 2023 باندې داسې دعوې مخې ته راغې چې یاغیانو ښار ته راتلونکي د اوبو پیپونو کې زار ملاو کړي دي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او ته پښتو ویل نه وړي خلق من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نو عزتمنو اوریدونکو د ډی وراجو خبری خبرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو، خو د دې ترمخه چې نور راپورونه ولوري تلاشو، تاسو ته وایو چې نن به په بشیرونو کې یا سحر په خیر خبرونه کې هم یو ډیره په زړه پورې موضوع راخستې ده زموږ همکارانو ستاسو لپاره. او د دې ترڅنګ دا چې زموږ سره یو درون میلمه به هم وي په خبرونه کې چې د پیښور نه راغلی دی په سفر امریکا ته، او هغوی به هم ستاسو سره ډیرې په زړه پورې خبرې شریکوي. او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکئ او خپل نظر شریکئ، یا خپل څه چې هم تپوسونه یا پوښتنې لري هغه ترېنه وکړئ. ستاسو سره موضوع په فیسبوک باندې هم شریکه کړې ده. تاسو کولی شئ چې د ډیوا راډیو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او دغه ویډیو وګورئ، او تاسو به میلمه هم وپیژنئ چې څوک دي، او بیا تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ. رازو د راپور ولوري ته چې د فلوریدا په حق له وو، تاسو ته مو پرون هم ویلي وو چې فلوریدا ایالت کې هوایي ډګر کې د جمعې په ورځ د ډزو یوه پیښه وشوه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو او همداشانه ته نور ژوبل وو. دا مهال د فلوریدا پولیس وایي چې د دوی هڅې دوام لري او زر تر زره به پلټنې سرته ورسوي چې آیا دا یو ترهګر برید و او که څنګه. نور تفصیلات څه دي دا ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د امریکې د فلوریدا ریاست پولیس وایي دوی 13 ورځ په ایرپورټ باندې شوي د ډزو پیښې په اړه پلټنې کوي چې پکې د ممکنه ترګری معلومات وکړي. پولیس وایي دا به ډیره معنی وي چې دغه پیښې ته د ترګری پیښه وویل شي. د خالی په ورځ د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI مشر جارج پیرو خبریالانو ته ویلي پولیس په دغه پیښه کې د ترګری په اړه تحقیقات کوي، ولی تر دې دمه لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د دغې ډزو مقصد ترګری وه. د FBI مشر زیاته کړې ده د دغې واقعې په اړه یې د 115 ګواهانو بیانونه ریکارډ کړي دي، او د هغې په اساس به تحقیقات مخ په وړاندې بوزي. د فلوریدا ریاست گورنر ریکس کارت د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي د امنیتي ادارو کارکونکي لګیا دي په دغه پیښه کې ثبوتونه راټولوي چې دغې خونړۍ پیښې په شا کم علتونه وو هغې ته ځان ورسوي. گورنر ویلي د په هسپتال کې په دغه پیښه کې د جوبلو سو کسانو سره هم ملاقاتونه کړي دي چې پکې سو کسانو روغتیایي حالت نازک دی. هر څه که د امنیتي ادارو چارواکي او پولیس په دغه پیښه کې د ترګرۍ علتونه ګوري، خو ځینې څېړونکي وایي د دغې خونړۍ پیښې مجرم 26 ایسټبان سانتیاګو تیر کال د ذهني ناروغۍ دپاره په هسپتال کې هم داخل شوی و، او رپورټونه وایي ده ویلي وو چې داسې خیالي اوازونه یې تر غوږو کیږي چې ده ته وایي د ترګر ډلې داعش سره ملګری شه. سانتیاګو ذهني مریض دی او که د ترګرۍ په نیت یې د فلوریدا فورټ لانډرډیل هوایي ډګر کې په خلکو ناتاره ډزې کړې وي، دغه به د تحقیقاتو نه معلومیږي او وخت به اخلي. خو څېړونکي نیوکې کوي دغه تن څنګه ایرپورټ ته ځان سره تمانچه راوړې وه. اکثر خلک په دې لړ کې د امریکې د ایرپورټونو په امنیتي نظام هم پوښتنې راپورته کوي. سانتیاګو کال 2011 کې هم 10 میاشتې په عراق کې د فوزي په حیث خدمات ترسره کړي وو، او بیا وروسته په الاسکا ریاست کې د فوز په ملي دستو یا نیشنل ګارډ کې شامل شوی وو، او په دغه اداره کې د کال 2014 نه تر کال 2016 پورې کار کړی وو، خو وروسته په خپل کار کې د غفلت په سر د نوکرۍ نه وستلی شوی وو. د امریکې صدر براک اوباما ABC ټلویژن ته په مرکه کې ویلي په دغه خونړۍ پیښه یې زړه دردېدلی دی، او دغه یو لړزونکې پیښه وه. نوموړي ویلي د امریکې د صدر په حیث د خپل حکومت کې دغه سې ډېرې غمجنې پیښې ولیدې. د فلوریدا گورنر ریکس کارت هم په یو خبری کانفرنس کې په دغه پیښه کې د وژل شوو خلکو د کورنیو سره غمرازي کړې، او دغه پیښه یې یوه دردونکې المیه بللې ده.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدلی شئ.
گرانو قدرمنو ویدونکو د ډی وراجو خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیا څخه مننه چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مالیس د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د بلوچستان صوبې څخه راغلی دی. د پاکستان بلوچستان صوبې کوټه خار په نوشخي سیمه کې کاروندګر او قبایلی خلکو مظاهری تر سره کړی دي، او دا مظاهری ځکه کړی چې د قطر شاهزاده یا پرنس د دوی څخه د دوی زمکي په زور نیولې دي. په دې حق له نور تفصيلات سدي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په خپل راپور کې.
په بلوچستان کې نن بیا د څاړو د شکار په ضد باندې احتجاجي مظاهره وسولې. دغه مظاهره په کوټه او په نوشکي کې د پیپلز پارټي او د نېشنل پارټي د پلویانو له لوري وسوي. په کوټه کې دوی د هزار گنجی په سیمه کې یو شمیر پالین رالل لوی لارې د هر رنګ ټرافیک لپاره وتړله، چې له سوابه یو شمیر خلک له سخت ستونزو سره مخامخ وو. هلته د نوشکي په سیمه کې هم یو شمیر خلکو د څاړو د شکار په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړلې، چې د کوټې او د تپتان لوی لارې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې وه. حاجی خدای رحیم د پیپلز پارټي یو سیمه ییز مشر دی. د پاکستان د واکدارانو او د قطري شاهزادګانو ترمنځ ګډ کاروبار لري. دلته دوی بلوچستان ته راولي، بیا د بلوچستان د خلکو پر مځکه باندې ناکامه د قبضې کولو کوشش کوي. په واشک خاران او په یو شمیر سیمو کې دوی دغه سیمې د ښکار لپاره ورکوي. تیره اونۍ د پاکستان د سینیټ د چاپیریال د بدلون قایمه کمیټې ویلي وو چې عرب شیخان دي د ښکار په سیمه کې د سیمه ییزو خلکو د چښلو د صفا اوبو او د روغتیا د اسانتیاو لپاره دي د خلکو مرسته وکړي. د مرغانو نړیواله اداره ویي چې څاړي په هغو مرغانو کې شامل دي چې نسل یې د ورکېدو چیلنج سره مخامخ دي. څاړي هر کال د زمي پر مهال باندې د روس له سابیریا څخه دلته ګرمو سیمو ته راځي، چې په هغه کې خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او د بلوچستان سیمې شامل دي. دوی په هغه میدانیو علاقو کې استوګنه کوي چیرې چې اوبه موجوده وي. IUCN وایي چې د څاړو نوم دوی په سره پیرس کې شامل کړی دی. د نړۍ په نورو هیوادو کې د څاړو ښکار منع دی. په پاکستان کې هم د ځنګلاتو د حیاتیاتي قانون له مخه ولسی خلک د څاړو ښکار نسي کولی، خو پاکستان چې عرب شاهزادګانو ته هر کال د څاړو د ښکار د لس ورځو اجازه ورکوي، په یوه ورځ کې دوی لس څاړي وشتلی شي. خو دوه کاله وړاندې د حکومت د ځنګلاتو د څانګې له لوري وویل سو چې د سعودي عرب د تبوک ګورنر 2100 څاړي وشتلی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې د یوې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې تنان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د کارونو دپاره ډیر لوی اهمیت لري. عام طور سره داسې خلک د دې تنظیمونو یا خو بالا مشران وي، یا دوی د دې تنظیمونو په مالي معاملو کې لاس امداد کوي. په دا قسمه ټولو معاملو کې دا هغه خلک وي چا چې سنگینه ترهګري یا خو کړي وي، یا ترېنه د دا قسمه کارونو سخت ویره کېدی شي. عمدا شان معامله د یو دریو تنانو هم ده چې عبدالله احمد المشیدانی، عبدالله همیش او باسل حسن نومیږي. دا درې واړه تنان د خارجي ترهګر ګوند دولت اسلامیه یا د داعش په خارجي ملکونو کې په کوونکو ترهګر کارونو کې ککړ دي. داعش په عالمی سطح هم په خصوصي توګه ترهګر ګوند نامزد کړی شوی دی. پدې درو تنانو کې عبد الله احمد المشیدانی د عراق اوسیدونکو دی. د هغه خارجي ترهګر جنگیالو سره مل شوی دی چا چې داعش سره مزل خوخ کړی دی. د دغو خارجي ترهګرو د اوسیدو بندوبسونه کوي او د خودکش حمله کوونکو خپلو هدفونو ته د رسول ذمواري ورته سپارلې شوی ده. دویم تن عبد الله همیش چې د سلیمان الفرانسی په نوم هم یادیږي د مراکش اوسیدونکو دی او د دولت اسلامیه په زړو جنگیالو کې شمار دی. عبد الله همیش په کال 2015 کې د طارق بن زیاد په نوم د جنگیالو یو بټالین جوړ کو. دا په اصل کې د یورپی ملکونو د خارجي ترهګرو دسته ده. په دې بټالین کې د شاملو جنگیالو شمیر سه زمانه کې 300 وو. دا د داعش په نوم عملیات کوي او په عراق، شام او د مشرق وسطا سیمې نه بهر ملکونو کې په خپلو هدفونو حمله کوي. دریم تن باسل حسن نومیږي. په خټه د لبنان دی خو د ډنمارک شهریت یې اخیستی دی او د دولت اسلامیه د خارجي عملیاتو منصوبه ساز دی. په ده په کال 2013 کې د ډنمارک په یو 70 کلن مصنف او خبریال لارس هیلیګارد باندې د قاتلانه حمله تور دی. د په کال 2014 کې په ترکی کې نیولی شوی و خو وروستو د دولت اسلامیه لخوا د یو کم 500 برامته تنانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد کړی شو. د امریکې د خارجه چارو محکمې د خپل 2024 انتظامی حکم لاندې عبد الله احمد المشیدانی، عبد الله همیش او باسل حسن خصوصی خارجي ترهګر اعلان کړی دي او د دوی نومونه د خصوصی نامزد ترهګرو په فهرست کې لیکلې شوې دي. د دې مطلب دا شو چې د دوی ټول مال جایداد چې د امریکې لاسونه ورته رسي بند کړی شوی دی او د دوی عالمی مالیاتي نظام ته رسایی ناممکنه کړی شوې ده. د امریکې یو تن یا کمپنی دوی سره کار باپار نشي کولی. امریکا په دې طریقو د ترهګرو او د دوی د تنظیمونو د مالی امداد لارې چارې بندې ساتي. د دې درو تنانو په عالمی سطح د ترهګرو په اعلان کولو امریکا د دوی د خونړو کارونو په لار کې د خندانو راپورته کېدو امید کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.